درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونه ده. د کډوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسی کور په نوم یوې مؤسسې سخت کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچی. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار په جی سکس سیمې یو پارک کې سره راغونډ شوي او هلته یې پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28مه په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسي هوایی بریدونو ته زور ورکړی له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د وو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو ویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنځشنبې د ورځې هوایی برید په روانه اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید وو. د اوکراین هوایی ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 540 بې پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپله ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلی دی. په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسه چې اسرائیل هم پکې ښکېلو لومړی دا ډول غونډه ګڼل کیږي. یوه منبع چې ځان امنیتي چارواکي معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د تېرې سه‌شنبه په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي ویبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوریې د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وي. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړ او روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل، و مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه، او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلې چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پاڼه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 22مې صفحې څخه بیا تر 25مې صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل وه. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چې شي کوي وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته، ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چې شي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي، په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره یادېږي، چې د وخت په تېرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات چه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چیلری څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي وه غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي، او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي، او لرګین چې دی هغه یو ډېر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر، دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې واده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمیني چې ورته ویل کېږي. دا چې شی دی په افقي ډول د دې ساقه چې کېږي د خاورې پر مخ باندې واده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې، چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده ونمو وکړي، چې دا څه دي؟ تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی، د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی، تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو، چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چې کوي وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. لکه څرنګه چې موږ وویل، لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت، کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت، که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی، هغه پر منځ یې څه کو؟ قطع کو. د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو، موږ به ځینې برخې ووینو، چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده، او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده، هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده، هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده، د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ، او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم، هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی، د مړو حجرات څخه چې سوی دی، جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی، د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي، او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي، د هغو د داخلېدو څخه هم څه کوي؟ مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده، هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري، او کاموبیم چې دی، د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم، او د کاموبیم او وروسته بیا څه وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندل چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده، د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی، زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي، هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته، د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي؟ لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو. د مغز برخه چې ده، دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډیره پخوانۍ دغه راواخلو، درخت راواخلو، هغه کې دغه برخه په ډیر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی. مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډیر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده، خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي. لکه څنګه چې موږ مخکې غوټي و پیژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي، له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود درلودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کېږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې د موږ وویله چې کلوروفین لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پریکو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري، چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار، لاندینۍ طبقه کې بیا سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل راځو د پاڼې رګبندۍ ته. پاڼې په رګبندۍ کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندۍ چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندۍ، یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندۍ چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندۍ چې کې چې ده موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندۍ کې چې ده موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ چکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو، موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندۍ کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري. ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخه ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال، د پاڼې رګبندۍ په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي. ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شرا واسه اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې سفر کې کې زموږ سلرم سفر کې دی، موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو. او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل سوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفحې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څنګه چې ویلي و مخکې دی چې دی ملټي سلولر دی، یعنی کثیر الحجروي دی، او دوی چې دی په د یو ځای څخه بل ځای ته یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دی چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی شي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فورا ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دی په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دی هغه به موږ او در نسره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوری لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبار او دغه همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخې ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جیلی فیش او همداسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي لکه جیلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي، او یو ډول مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرازیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شستوزما چې د موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کې د دلاروا او د وینې د لاري کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چیکي سره کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځي. عام دارنګ دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې زیګر ته هم شیلري تاوان رسوي. او د دوی کمی هغه چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجيږي، او دغه هغه چې د پلاروا بدلی خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي الته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلیږي. ورپسې د پسه د ځیګر چینجی وایي، دوی چې دی موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجیږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلیږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلیږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چینجی. موږ وایو دا چینجیان چې دی پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دی خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلیږي، کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي، د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل شي، د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دا هغه چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي، او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي، د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي، د نس ناسي ناروغي، د هم درنګ ډېر نور لاملونه، ډېر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چینجیان فایلم وایي. موږ وایي دا دوی چې دی هغوی نری استواني جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوش پیشل سوي دي، چاچا پیر سوي دي، چې دغه پوش چې دی پروتیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چینجی او د کوخ چینجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چینجی پیژنو. د اسکاریس چینجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپله دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200 زره هګۍ اچي، چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري، د غایته مواد سره یو ځای چی کیږي خارجیږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چینجیانو د اسکاریس پر چینجی باندې ولګیږي، د دوی هګۍ چی کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي، دوی کولی شي تر کلونو کلونو باندې چی پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي، دوی چې دی د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي، د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري، د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي، تر کولمو پورې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چی کوي جوړوي، هګۍ دغه کوي زیږوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مری معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې یې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کړي د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی. هغه وایو د کوخ چنجۍ چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنی برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخرنی برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غیطه موادو په واسطه چې کېږي دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي چې کچېر مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کم هګۍ چې دی په لاسونو باندې نشلی او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې د هغه هضمي کاله سیستم ته چی کوي لارې پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دی بلوغ ته رسیږي چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغي لامل کیږي لکه مثال د خبرې د بی اشتهایی د وینې کموالی او همدارنګ ډیرو نور نه جوړي چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډیر زیات اندازه دغه نه جوړي رامنځته کیږي هغه کې په مثال ډیرې شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري هغه بیا درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه او کو سابه باید همیشه پاک پریولو د پاکو اوبو څخه استفاده وکو او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر لوستنو کې ځینې سیستمونه وپیژندل نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي چې دغه انرژي چې زموږ مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وايي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده چې دوی چې شي دی باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه اوبه او یوریا چې دی هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې راله دغه یو مهمه غده د زموش په بدن کې چې په بدن کې د وینې فلټر کول د زیاتو او الکترولایټونو جلا کول او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دی هغه د وینې فشار همدارنګه د کاتیا میشه بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې همدارنګه د وینې فشار تنظیمول همدارنګه بل وایو چې د کم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکي ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت د پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لمړی چیرې ځي کورټیکس یې موږ وایو لمړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي میډیولا برخه کې چې دی د کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کیر سرته رسیږي موږ وایو میډیولا چې د هغه د پیرامید یا هم هرم شکل جوړشتونه څخه چې دی هرم شکل جوړشتونه لري او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشبول جوړ شي کم اضافي مواد چې جوړ شي وي هغه دریمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي حالبین چې دی هغه د تش بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي یعنی د مسانې سره چې سوي دي نشلې د لیدي او په سر زو بولی مجرا پیژن ا بولی مجرا چې دا یو نری چپ دی چې کم تشې بولی چې جوړ سی وي هغه د دیل چې کیږي خارجيږي چې موږ وایو دا د پښتورګو سر د مسانې سره وصل دی یعنی د مسانې ورسته راځي او د کچیر په دغه ځای کې باکتریا وي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سویل عمل کیږي کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي د غبرخه حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمه موضوع ته چې مسانه ده مسانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دندې د ادرار ذخیره کول او خارجول دي او موږ وایو دوی چې کم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي دوی چې زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې اوسه د دې کم عضلې چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو لاري دا ورپسې راځو موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو نفرونه چې دی هغه نفرونز چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې وشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډوله رګونه چې د دغه وشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش ځانته ورته اوشته ډول رګونو په ډول سره دا چې سی وی دی تاور تاو سی وی دی را پېشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وینجریان ته داخليږي اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکو چې تشې بولیت سره جوړیږي موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو لالاري د بدن د مختلف اعضاء او څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و به هیږي دلته د لومړي شبکې وجه د ډول رګونو لالاري د وین د پلازما په برخه کې شکیږي کوم زنی اضافي مواد غټور مواد چې لکه مثال زنی وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي زنی قندونه دي آیونونه دي امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کم وریدونه چې دي دغه وریدونه د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کم اضافي مالګې چې دي هغه به چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي په لویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کم برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي اور پسی رزو ده تشو بولو دفع کول وایو موج وایو کم لگنشه کی چی کم اضافی مواد سر را تولسی ویو خبال مسانه چی ده تقریبا ده دو ساو سخه تر دری ساو لیتر پر مثال میلی لیتر پری تشو بول خبال پزان کی چی کهی زخیره کهی تر اته ساو پر داغه مسانه چی ده زخیره کولو ورتیا لری خب په هغه وقت که بیچی کهی ده خوشی دو لامل هم که دلیسی او موج وایو ده ده کم داخلی سفکترون چې دی هغه غیر ارادي توګه سرچکیږي خلاصيږي مګر بهرني سپنکټرونه چې دی هغه به چې دی ارادي دی غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسې او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسې اوس نو راځو موږ او تاسو ځنی ستونزې چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو لومړی راځو د پښتورګو کاني وایو د پښتورګو کاني سره صورت نیسي ډېر وخت چې د لګنچا چې دی په اخرنی برخه کې د کم کلسیم میگا د غدي مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینی وخت کې دایسي په لګنچې کې چې سي په اخرنی برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو درمسته کېدو لامل کېږي کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الی تر رسوب کې د کانو د غټېدو لامل کېږي ځینی وخت چې دی د تشو بول سره کچې کوچنی اوسته چې بول سره یو ځای چې کېږي خارجيږي کچېری د دوی غټ اوسه ځینی وخت په حالي بینو کې باندې چې د حالي بینو د تخریش لامل کېږي او حتی د بینی بهیدنې لامل هم کېدلی سي او کچېری مثال ډیر غټ اوسه هغه یې نس کولای شي د چسته ده حالی بینو لاری خارج سي نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د چسته لمنځه ولاړ سي ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېر مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه موږ تاسو وایو چې نفریت چې دی هغه یو د ډېر وخت د ستوني درد یا میکروبونو لامل چې کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې چې دوی خپل د بکتریاو او دغه کم بکتریا چې راځي هغه کې د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن ووسی او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېر نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي او کله چې دغه کم پښتورګي چې خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضاء او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې نو بعد د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی که چې ژر تر ژره درملنه ونسی کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي ورپسې رازو موږ او تاسو د پښتورګو درملنې نیوی لاري وایو موږ او تاسو وای په پخوا وختو کې چې وو کله چې په مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي د بری لري بیا به دا هغه کم پښتورګي سره کولی او د هغه څخه به د کم د بری چې وي هغه به خارجول مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساون په واسطه د کم پښتورګي کې چې داخل کم د بری دی هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لاري هغه خارجيږي او کچې مثال د بری موږ ول ډیر اوسی به دغه لپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي، په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي، چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري، چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي، چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کم دغه چې دي نور غړې خپل تر تحصیل لاندې رانولي، چې ده په څو وختو کې باید حتمن چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتمن اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړو سي. شنو غلاس ده نه لسم ټولګي وښ په جمل واسطه. نن موږ تاسو ته راځو د ناروغي او وقایع کوم پاته موضوع چې وا هغه تر بحث لاندې نسو او زده کوی. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وا هغه مو پیژندل د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې، او همدارنګه په دې هم پوسولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالیږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالیږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکره ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه وروغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایډز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه وروغ انسان ته انتقالیږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالیږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته ارسو یا د کوم هغه ناروغۍ سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیان دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالیږي، نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو، او هم دارنګه د جل په جل تماس څخه مخنیوي وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري، چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل شي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې د هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کیږي مخنیوی کیږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی دوی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موش استاس پر جول بلی دا کم غوړ چې دی خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موش پر جول باندې تیزابي خاصیت په ډول سره مختزه دی، چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کم انزایمونه یا کم تیزابي خاصیت لري، د دوغو میکروبونو د مرکه دوه عامل کیږي. او خپل چې د موش وای د خوله چې د هغه خپل د لیزوزایم په نامه انزایم لري، چې هغه د باکتریا چې کله غوړ حمله وکړي دې په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځورولو کې مهم رول لوبوي. دا غره کم زموږ جل چې دی موږ وايي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دې چې کوي اجازه نور کوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اساسي د پوسته کې پورتنی برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کول کې د سختي سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نیوي حجرې زی رامنځته کیږي، ځواني حجرې رامنځته کیږي، پخوانی حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نشتی هغه مو سره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی، چې زموږ د مثال د میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چشکی زموږ د وینې په جریان کې داخل شي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پریسوي او دی په اسانۍ سره کولای شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سه. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل از موږ پوستکی چې دي هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سواله د میکروب داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس پنامه جوړښت رم دغه کیږي، چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ ویني جریان تغیر نسی، دا هغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د پاک بنداش په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطر غشا ده. مخاطر غشا چې دا هم د مثال موږ وایي د رقم زموږ داخلي سیستمونه چې دی د هاضمي سیستم، د تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دی مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي، چې دا خپل چې دغه مواد چې دی لسجی او چسمناک جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې بکتریا په دې باندې ونښتي دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړکی. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله بکتریا وي یا ځینې وایرسونه د پزه د لارې چې کې انتقالیږي، دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راټویږي او دوی میډي چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي، او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتون بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې شي کوي سطح دغه کوي راټولوي او وروسته یې د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دی د مخاطر غشا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر غشا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کېږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کېږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کېږي زیاتېږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسې د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کېږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هسټامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هسټامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي، کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کېږي چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کېږي، سوی رامنځته کېږي، همدارنګه خارش ترسره رامنځته کېږي. او لکه څنګه چې موږ وویلم د پس په نامه ژیرنګه مایا په چپ کې رامنځته کېږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب سوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې چې راټول سوي وي مخلوط سوي چې د پس په نامه جوړښتې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 8 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې د غوږ سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړېږي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل واده سرته نه سي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې ماکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کېږي. کله چې دغه ماکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کېږي په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي، چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوږ خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راوځي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړېږي. د بدن د تودوخې درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د له منځه وړلو کې مهم رول لري. کچیر خپل تر اندازې بیخي ډېر لوړ سي هغه بیا د ځینو پروټینونو د له منځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو پروټیني عکس العملونه پیژنو. په پروتینی عکس العملونو کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپل په طبیعي ډول سره ځینې پروتینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي، د غو سره جنګیږي. مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروتین دی، کله چې میکروبونه داخل سي، وایرس داخل سي، دوی تر حمله لاندې نیسي او هغه وخت کې ترشح کیږي. چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپل دی اصلي دنده چې ده هغه د نوري حجرې د دغه وایرس له نوتلو څخه خبري او د وایرس پروسس باندې خاص ډول انزایمونه تولیدي. د پروتین روستر ازوم رو تاسو د وینې سپینې حجرې یا هم وایټ بلډ سیلز دبليو بي سي چورته وای هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دی هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسي. دي چې دي مختلف ډولونه لري چې د هغه ډولونو څخه موږ او تاسو وایو نیتروفیلونه دي، مایکروفاژونه دي او لمفوسایټونه دي. چې هر یو چې دی خپل اساسي دنده سرته رسي او د میکروب سره مبارزه کوي. لومړی راځو نیتروفیلونه. نیتروفیلونه چې دی دا چې دی د وینې سپینو حجرې چې دی بیخي ډېر زیات اندازه، یعنی د سرو حجرو دوه چنده دي، په ډېر زیات اندازه وجود لري او دی چې دی خپل د ساتونکو په ډول سره دنده سرته رسي. کله چې وایرس یا میکروب داخليږي لومړی دغه چې هغه نیتروفیلونه دي چې د هغو په مقابل کې ورزي او د بدن ساتنه کوي او د غو سره جنګیږي. کله چې دوی سره جنګیږي دوی خپل مثال خوري خپل داخلي نه باسي او ولته له منځه وړي او په اخر کې خپل هم له منځه ځي. پس مایکروفاژونه دي. مایکروفاژونه چې دي هغه هم یو اساسي دنده سرته رسي. دی چې کله دغه سي میکروبونه داخل سي نو چفولینه ورزي د غوسه جنګیږي مایکروفاجونه دغه ساحه د جنگ ساحه په پای کې پاکي نیټروفیلونه موږ او تاسو وویل چې کله وایرس یا میکروب له منځه یوسي خپل هم له منځه مایکروفاجونه زی هغه مرسي وایرس میکروبونه هم هم ورسره نیټروفیلونه هغه ساحه ورڅخه پاکي چې تر څو بیا چې سي هغه ساحه په اخته نسي ورپسې لمفوسایټونه دي لمفوسایټونه چې دي هغه هم اساسي دنده سرته رسي لمفوسایټونه چې دي هغه خپل په دوه ډول دي چې یو وی د ټي حجره یا ټي لمفوسایټونه دي او بل د بي حجره هم بي لمفوسایټونه دي چې د ټي حجره چې دي هغه پر میکروبونو باندې حمله کوي او هغه سره جنګیږي او د بي حجره چې دي اساسي دنده یې د میکروبونو په نشه کول یعنی دوی په نشه کوي او مایکروفاجونه زی پر هغه باندې هم دغه کوي مثال هغوی پیژني او وروسته دغه کوم د ټي حجرې دي هغوی چې کوي دوی تر حملې لاندې نیسي او له منځه وړي یعنی د بي حجرو اساسي دنده د میکروبونو په نشه کول دي او د هغو په مقابل کې خاص انزایمونه تولیدول دي او خپل د ټي حجرې چې دي هغه عموما موږ وایو دوی چې دي د سرطان د حجرې په مقابل کې هم چې کوي د مدافع په ډول سره دي چې د سرطاني حجرې چې کله مسکیږي دوی له منځه وړي دا زموږ اساسي د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه د غیر اختصاصي دفاع څه ډول یو دفاع ده دویم سوال د بدن د تودوخې د لوړېدلو لامل څه شی دی ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00040 دواویا دریسوا یواتیا یولس